وخت دی د غرمې 12 بجې د مشال رادیو د پروانه خبری غړی کې زه نجیب امیر ستاسو قربم د دې خبرونه په مهمو رپورټونو کې په سر کې دا رپورت چې افغانستان او امریکا ترمنځ په ستراتیژیک تړون کې پرمختګ شوی دی. همدارنګه د پاکستان د فوز د لوی درستی زیاده پوز در مشر سرگندوانی هم در او رو چی در طالبان و سر در سولی پاره دوی سوائی ندی ترسنگ گنش بینو ریپورتون هم را سر دی چی در خبرون نپس بای افتا در رو پیجنو خود در خبرون لپاره مایکس پارم فرخنده وزیرت.
افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د امنیتی تړون په ځینو مسلو موافقه ته رسیدلی دي. د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویسکانی وایي د حکومت لخوا د وسوالو طالبانو سره د خبرو د عمل ملاتړ کوي او په سعودي عرب کې د حج مراسم اپیل شوي حاجیان د مکې نه منا ته روان شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په خپل منځ کې د دوه ورځینو خبرو وروسته وویل چې په ځینو مسلو کې موافقه ته رسیدلی دي. دواړو له اوږدو خبرو وروسته تېره شپه په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې په ډیرو خبرو رضا شوي خو لا هم ځینې اختلافي مسایل شته. په دغه وخت ولسمشر کرزی وویل
موږ په دې سند کې د ملکی تلفاتو د نه پیښېدو پر مسله، د تجاوز پر تعریف او د خودسریو د خارجي قواو د خودسریو د منع کېدو په مسله کې توافقات ته سره ورسېدو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل د اختلاف ټکی دا دی چې د 2014 کال وروسته کله چې بهرني پوځیان له افغانستانه اوزي پاتې کېدونکي امریکایي پوځیان به د افغانستان د قوانینو په وړاندې برات ولري او کنه. د ده په وینا واشنگتن د خپلو پوځیانو د استثنا غوښتونکی دی خو کابل ورسره مخالفت کوي. ولسمشر کرزی وویل د دې مسلې په اړه حتمي فیصله د ده د حکومت له صلاحیت پورته د ځکه لوی جرګې او ملي شورا ته وړاندې کوي. بلخوا جان کیری په ځواب کې وایي لوی جرګې او د افغانستان د ملي شورا هرې پریکړې ته به درناوی وشي خو د امریکایي پوځیانو د استثنا مسله هم په دې لړ کې ډیره مهمه ده. د پاکستان د پوځ مشر د حکومت لخوا د وسوالو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کړی. جنرال اشفاق پرویسکانی دا خبره په ایبټ آباد کې پوځي اکیډمۍ ته پرون د خالی پورس په وینا کې کړې. جنرال کیانی وویل پوځ به ډېر خوشحاله شي که چیرې د دغه خبرو له لارې امن راشي خو دا خبرداری هم ورکړه چې که ضرورت پیښ شي نو پوځ د زور د لارې هم دغه مسله هوارولی شي. جنرال کیانی چې د نومبر په میاشت کې به ریټایر کېږي دا هم وویل د وسوالو سره د خبرو د لارې د مسلو د هر حل باید د آئین مطابق وي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف د وسوالو طالبانو سره د خبرو پلان اعلان کړی چې دا شان د کلونو دغه جګړه چې پکې په زرګونه بېګناه خلک وژل شوي پای ته ورسیږي خو تر اوسه د خبرو په عمل کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د خیبر پختونخوا د 400 ضلع پولیس چارواکي وایي تیر ورځ نامعلومه وسوالو د تنګي تحصیل کې یو پولیس اهلکار پر ډزو وجلې دي. د مشال ریډیو د خبریال لمخې په تیر دوه ورځو کې د 400 په تنګي تحصیل کې دوه پولیس اهلکار د وسوالو لخوا وجل شوي دي. د پیښې پړه چا نه ده منلې. پولیس وایي د پرونی پیښې پلټنې پیل کړې دي. په سعودي عرب کې د حج مراسم پیل شوي. د ریډیو پاکستان د یو خبر لمخې نن حاجیان د مکې نه منا ته روان شوي. حاجیان به په خیمو کې یوه شپه په منا کې تیروي او خپل عبادت وکوي. یو حاجی نعیم روان نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
دوبرن ټول حاجیان ټول مسلمانان رونه د حرم شریف نه حرکت کوي مینا شریف ته. مینا شریف کې به هلته پنځل منځونه پوره کوي. سبا سحر به له مینا شریف نه وځي د لمر ختو په وخت باندې عرفات ته. عرفات ته به د ماسپښین د لمانځنه وروسته داخلیږي. کله چې د مازدیګر لمر وغورځي بیرته به له عرفات نه حرکت را کوي مزدلفې شریف ته.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شام په دمشک ښار کې د هغه هوټل سره نږدې دوه ماټر ګولې پریوتی چیرته چې د کیمیایي وسلو پلټونکو د ملګرو ملتونو کارکونکو ډیر دي. د دغه هیواد سرکاري میډیا وایي دغه پیښه چې پرون شوې سمر جوبله په کې مخته نه دراغلي. د کیمیایي وسلو د نه کارولو د ادارې پلټونکو د ملګرو ملتونو کارکونکو د تیرو دوه اونو راهیسې په دغه هیواد کې موجود دي چې د شام د کیمیایي وسلو د ضایع کولو کار ترسره کړي. د شام سرکاري خبري اداره سنا بیا وای د دمشق په شاوخه کې په بمی چاودن کې یو ماشومه وجل شوی او یو لس نور ژوبل شوی دی. د عراق په سماره خار کې پرون د سبزیو او میوو د بازار مخې ته په یو بمی چاودن کې لږ تر لږه 12 کسان وجل شوي. بم په یو موټر کې ایښودل شوی وو او د پولیسو په وینا د بازار دروازې ته نږدې وچاودید. د چاودنې په وخت خلکو د لوی اختر لپاره چې د نهې په ورځ اعلان شوې سوداګانې کولې. د پولیسو په وینا په دې چاودنه کې شاوخوا 10 کسان ژوبل هم دي. تر اوسه پورې د پیښې پړه چا نه ده منلې. په داسې حال کې چې د امریکا د کانګرس غړي د بجټ او د قرضو د اندازې پر سر د مسلو په حل کولو کې پاتې راغلي، د نړیوال بینک مشر خبرداری ورکړی چې د امریکا او د نړۍ اقتصاد د مالی مشکلاتو سره مخامخ کېدای شي. د ورلد بینک مشر یم یونکیم وویل که د امریکا کانګرس قرضه 16.2 تریلیون ډالرو ته لوړه نه کړي، دا هیواد او د نړۍ نور اقتصادونه به د سود له لوړې شرحې، د اعتماد له بایللو او د ودې له کمیدو سره مخامخ شي. او بل خبر دا چې د کابل اوسیدونکو د افغانستان د کرکټ تکامی ټیم د لوبغاړو تود هرکلی کړی. د افغانستان د کرکټ کامی لوبډله پرون وروستو له دې هیواد ته ورسېده چې په متحده عرب اماراتو کې کینیا ته په سوپر لپسې مقابلو کې ماتې ورکړه. خلکو د کرکټ لوبغاړو ته په اتڼو او سندرو هرکلی وایو. په شارجا کې په 250 اوریزو مقابلو کې کینیا ته ماتې د افغانستان ټیم ته لاره پرانیسته چې د 2015 کال د کرکټ په نړیوال کپ کې ګډون وکړي. آسټرالیا او نیوزیلینډ د 2015 کال د کرکټ ته نړیوال کپ قربانه هیوادونه دي. دا خبرونه
فرخند وزیر و چې تاسو ته د دې غړې خبرونه وړاندې کول. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د ستراتیژیک تړون په ځنو مادو امریکې سره موافقې ته رسیدلې، خو
د خارجي عسکرو د مسؤلیت پیسه کې بس اوږد ونسو، ځکه چې خبره واضح وه چې هغه به د افغانستان د خلکو جرګه فیصله کوي، نو سند به ټوله د افغانستان جرګې ته وړاندې کیږي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي لطیف مسعود دوی د مذاکراتو لپاره افغانستان ته نه غوښته. په غزنی کې جګړه شوې چې 23 طالبانو ته مرګ ژوبله وخته. په دې وروستیو کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن افغانستان ته تللی و. افغان کارپوهان دې سفر ته څنګه ګوري؟
زه خپل شخصا د افغان په نسبت باندې د مولانا صاحب څخه دغه هیله نه لرم چې دوی به زما کور ته ګلونه راوړي، او نه د په ټول عمر کې د یوې دقیقې لپاره هم په دې باره کې فکر کړی.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پولیو د نویو کیسونو د مخې ته راتلو حال هم درکو، او دا به هم واورئ چې اختر په سر راغلو خو اسلام آباد کې پښتانه مزدوران وایي مزدوري نه پیدا کیږي.
زمونږ حالات دلته کې ډېر خراب شول، مخکینی چې کمې پیسې میسې وې هغه مونږ نه خرج شولې ولګېدې، او نور زمونږ دلته مزدوري نوره نشته دی.
او که وخت یاري وکړه سو نور رپورټونه او سو سندرې به هم ولرو. اوس راځو د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره په ګډه په یو خبري غونډه کې وویل چې د ستراتیژیک تړون په ځینو مادو موافقې ته رسیدلې او په ځینو نورو به د لوی جرګې غړي پریکړه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نا اعلان شوي سفر کابل ته رسیدلو. افغانستان او امریکا د ستراتیژیک تړون په امضا کولو کې تر اوسه کومې وروستۍ موافقې ته نه دي رسیدلې. د دې تړون له مخې امریکایي ځواکونه د 2014 کال نه پس هم په افغانستان کې پاتې کېدای شي. نور تفصیل جانا قالی کوزی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی تیره شپه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په کابل کې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د درې ورځو خبرو او بحثونو وروسته ګډ خبري کانفرنس کې خبرې وکړې، او ویل چې په دغه تړون کې په څلورو مهمو موادو توافق وشو. د افغانستان د ملي حاکمیت درناوی، د تجاوز یا تیری تعریف، د ملکي خلکو د تلفاتو مخنیوی، او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د خپل سرو عملیاتو د مخنیوي په اړه.
چې خبره په لنډو الفاظو بیان کړم، موږ په دې سند کې پر ملي حاکمیت، د ملکي تلفاتو د نه پیښېدو پر مسله، د تجاوز پر تعریف او د خودسریو د خارجي قواو د خودسریو د منع کېدو په مسله کې توافقات ته سره ورسېدل.
جمهور رئیس کرزي زیاته کړه د تروریزم ضد مبارزه کې افغانانو ته زیات تلفات اوختي او له دې نور باید دا عمل تکرار نشي. جمهور رئیس کرزي دغه راز وویل په تیر وخت کې د افغانستان یو ګاونډي په افغانستان پوځي تیری کړی و خو متحده ایالاتو حتی دا نه منله چې داسې کوم کار هم شوی دی. موږ په دې بحثونو کې د تجاوز په اړه توافق ته ورسېدو. جمهور رئیس کرزی وویل په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د مسؤلیت مسله د حکومت له صلاحیت پورته ده او په دې اړه به لویه جرګه پریکړه وکړي او وروسته به ملي شورا ته وړاندې شي.
د خارجي عسکرو او قواو د مسؤلیت پیسه کې بس اوږد ونسو ځکه چې خبره واضح وه چې هغه به د افغانستان د خلکو جرګه فیصله کوي. نو سند به ټوله د افغانستان جرګې ته وړاندې کیږي او جرګه به بحث کوي خصوصا د مسؤلیت مسله. د امریکې د حکومت او د خلکو د کومو کوز خدمتونو څخه چې افغانستان سره کړی دي او په افغانستان کې د تعلیم او د ژوندانه د صحي مواردو او نورو مواردو د بهبود باندې سعودي مننه کوو. خو هله مودا ده چې د دې مننې او تشکر سره سره به امنیتي سند د افغانستان او امریکې ترمنځ قرارداد امنیتي قرارداد کړی چې جرګه تایید کړي نو په افغانستان ته هغه را په برخه کې چې په دالس کال کې نه درلودل چاغه د افغانستان د خلکو د ژوند مسؤلیت او د حاکمیت ملي عزت.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خبرو په پیل کې د جمهور رئیس کرزی او افغانانو ملمه پالنې څخه مننه وکړه او د افغانستان د لرغونی تاریخ یادونه وکړه. جان کیری هم وویل چې د امنیتی تړون په سترو او مهمو موادو توافق وشو خو یوازې په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د مسؤلیت په مسلې توافق نه ده شوی.
د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی تیر ورځ په بټاباد کې د پوزي پریډ پر مهال په وینا کې ویل که د پاکستان ملکی حکومت غنی چې د طالبانو سره د مذاکراتو په پیلولو ترهګری ختمې ده شي نو دوی د حکومت د دې اقدام ننګه کوي. خو بل پلو پاکستانی طالبان د سولې د تړون په اړه یو شمیر شرایط هم وړاندې کوي چې یو هم پکې د قبایلي سیمونه د پوزونو وستل دي. د موضوع تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مساخل نورو.
ملٹری اکیڈمی کاکل کے د خالی پورس پاسنگ آؤٹ پریڈ ته د خطاب په وخت پوزی سر لخ کر اشفاق پرویز کیانی اوے چدا تاثر غلط تے چگنی پاکستانی پوز د اپریشن د ناکام رستو د مذاکرات لار خپل کلا. د په خبره پوز د هر قسم جارحیت جواب ور کولو صلاحیت لري خو د سیاسی مشروالے په خوخه ک مسئلے د مذاکرات په ذریعہ حواری شي نو دا بڑے رخوی. د وینا وا
قومی قیادت نے مذاکرات کو موقع دینا کا راستہ چنا. پاک فوج اس عمل قومی
مشروالے مذاکرات ته د موقع ورکولو لار خو خکړی دا. پاکستانی فوج د دې عمل مرسته کوي او ضروری ده چې د دې مسلې حل د پاکستان آئین دننه ولټول شي. د دې عمل سره د مسلې حل راوځي نو د ټولو نه زیاته خوشحالي به پاکستان فوج ته وي. د طاقت استعمال به د ټولو آخري اپشن وي او کدا سې وشو نو هم پاکستان فوج د دې پوره پوره صلاحیت لري.
آرمی چیف زیاته کړه چې پاکستان د نورې نه آرامه او سیاسي اڑی گڑی توان نلری او باید چې د روخانه مستقبل او جمهوریت د بقا د پاره پوزی او سیاسی مشروالی او ټوله ادارې د یو بل سره مرسته وکړي. طالبانو سره د مذاکراتو او د دې د کامیابی د امکاناتو په حق لمو د سیمایزو چارو د کارپوه ډاکټر اشرف علی نه تپوسو کو نو دوی چې د مذاکراتو کامیابی کې تر ټولو لوی خند د پوز او طالبانو په یو بل بدګمانی ده. د زیاته کړه
خبره ترې چکم کیږي چې بدوارو پاتو تک هغه د پاکستان پوزی یا طالبان سمرا گٹ رس سنگ چاہیے تو پاکستان کا فورس باور نہ کی دغه سے پاکستان فورس صرف اغي باندې باور نه کی نو دغه ترس ډیفیسټ چکم دې د دې جوړولو د پاره اوس په مذاکرات او په میز باندې ته کینه نو دغه یو بل ور سنگ باور کی دا یو بنیادی خبره ده. او بیا دغه چکم اګریمنت یا چکم پریک لو شو د دوالو او پاتو ترمن نو اغه د پاره یو فورسفل مشینری په کار د چې دواړه پټه بس سنگ د خبره ته چمتو کې چې دا کوم پریک لو شو دا د عملی توګه دواړه او منی.
پوزی سر لخ کر د خپل خطاب دوران هاغه الزاماتو هم تردید وکړو چې ګنی پاکستانی پوز د ټول بجټ 80% برخه اخلي. د په خبره پوز ته د بجټ نه یوازې 13% برخه ملاويږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بل پلو ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه په خپل اداریا کې د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه ستراتیژي ته کتنه کړې ده. په مقاله کې راغلي وسلوال نه غواړي چې ترهګرۍ د خورورو نه لاس واخلي. دوی په ټول پاکستان کې 14 ځانمرګو بریدونو ته دوام ورکوي. نو حکومت لا پکار دی چې دوی پر ضد عملیات وکړي او په مذاکراتو کې د وخت نه ضایع کوي. د ادارې نور تفصیل تاسو ته انیس اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه په خپل یو اداریه کې لیکي کڅه هم د ترهګریزو غواخونو د مخنیوي لپاره ستراتیژي د حکومت د ګډوډو بیانونو لامل نه ده پډاګه شوی، خو دا واضح ده چې وسلوال د داسې شکونو لوجي نه متاثر کیږي. په داسې حال کې چې د پاکستان سیاستوال له طالبانو سره د خبرو او یا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د اقداماتو په اړه خوشبینه دي، خو وسلوالو ته معلومه ده چې غیله څه کول پکار دي. ایکسپریس ٹریبیون لیکي وسلوالو د دې څرګندونه په 10 اکتوبر وکړه چې د پاکستان د اریوبي صوبې په سرخار کې بریدونه وکړل. ادارې لیکي که دا غیر یقیني ده چې دا بریدونه منظم وو، خو دې یو لوی اثر کړی دی. ورځپاڼه لیکي په دغه بریدونو کې 12 تنه وجل شول چې پکې تر ټولو زیات په کوټه کې وو. د کوټې په لیاقت بازار کې د 14 پر مهال 8 تنه وجل شو. ویل کیږي چې د دې حمله هدف پولیس تانه وو. ادارې زیاتوي دغه سی بیا په کراچۍ کې 3 تنه وجل شو. د لاور په انارکلی بازار کې د 14 لوجې 1 تن وجل شو، او بیا چې کله په پیښور کې د پولیس گاډي د ترهګریز پیښ ښکار شو نو پکې 3 پولیسوالا جوبل شول. ادارې لیکي وسلوال چې ښایي نه غواړي چې د وجونو دا لړۍ به ودروي، پر ضد یې په سمدستي توګه ګامونه پورته کول پکار دي. ایکسپریس ٹریبیون لیکي په دې نور وخت نه دی لګول پکار په داسې حال کې چې پاکستانیان نوري وجنې او زیانونه نشي برداشت کولی. د یوې منصوبې جوړولو او په هغې زر د عمل کولو ضرورت دی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دې وروستیو کې د امریکایانو لخوا افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یو نیول شوی قومندان لطیف محسود دوی د مذاکراتو لپاره نو ورغوښته، خو دوی زیاتوي چې پاکستانی او افغان طالبان پر یو بل باندې اغیز لري او کېدای شي له دې اغیزه یې مثبته ګټه پورته کړل شي. نور تفصیل تاسو ته بشیر ګواښ وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد نن مشال رډیو ته وویل چې افغان او پاکستانی طالبان د یو بل سره نږدې تعلقات لري او د منځګړو له لارې دغه اړیکې د سولې لپاره کارول کېدای شي.
د طالبانو دې خواخوا ضرورت دی تفاهم ته، نو مونږه مخالفت نه کوو. دوی باید خپل منځ کې هم تفاهم وکړي. افغانستان او پاکستان او قبایلي سیمې دا ټول مسلمانان دي او د شریکې ګټې هم لري، تفاهمات هم لري، یو بل سره شناخت هم لري، دوستانی هم لري، ځینې ساحو کې شریکې غوښتنې او اهداف لري. نو دوی کولی شي چې یو بل سره همکاري وکړي، یو بل باندې نفوذ هم ولري.
دا په داس حل کې دا چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغان ولسمشر حامد کرزي د بیان ایمل فیضی لخلی لیکلی چې امریکایي پوځیانو په لوګر کې د افغان ځواکونو له لاسونو د تحریک طالبان پاکستان یو مهم قومندان لطیف مسعود د ځان سره بیولې. د رپورټونو تر مخه د افغانستان د جاسوسي ادارې لخوا مسعود تر ډیرو خبرو وروسته په دې قانع کړل شو چې هغوی سره کابل ته لاړ شي او افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو لړ کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 11 د لطیف مسعود نیول کېدل منلي. که څه هم د سولې د عالی شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد وایي لطیف مسعود د دوی لخوا نه و راغوښتل شوی، خو زیاتوي
د سولې د عالی شورا په توسط باندې دا کار نه دی شوی. کېدای شي چې د امنیتي ارګانونو په حساب دا کار شوی. د دغه کس په هویت باندې او د فعالیت باندې خبر نه یم پوره. که چېرته دا د کوم تفاهم په خاطر باندې راضي او زمونږ حکومت په جریان کې امنیتي ځواکونه خصوصا امنیتي ملي، نو بیا په کار دا ده چې د خبرو مانیم نشي او د بل پلوه دا یو بې ثباتي او بې اعتمادي پیدا نشي چې یو څوک د خبرو په خاطر همکاري کوي او هغه د نظامی عملیاتو په رس کې نیول کیږي یا د زندانی کیږي.
پر طالبانو جوت نظر لرونکي او د افغانستان د چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي د ملا عمر په مشرۍ افغان طالبان او د حقانی ډله پر پاکستانی طالبانو اثر رسوخ لري، خو پاکستانی طالبان افغانستان کې د سولې لپاره هیڅ نشي کولای.
افغان طالبان او افغانی شبکی خلق مخ کی کوشش کړو چې پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ سو جوړ جاری وشي، سو خبري وشي او پاکستان کې امن راشي. خو هغه کوششونه چې دا شي زیات دي موثر نه دي. یا نن دې کې د بندې کړي دا، یا بندیانو ته بندې کړي دا، داسې کار پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ شوی دی. په هغه کې څومره څه افغان طالبان او افغاني شبکې کړي دي.
د سیمې د چارو کارپو وحید مجدا بیا وایي
د دیوان د کرښې دواړه خوا چې مشکلات حل کیږي باید هم ځمان حل شي. که په پاکستان کې طالبانو سره مذاکرات کیږي باید په افغانستان کې هم ځمان همدا کار وشي، تر څو چې د دیوان د کرښې دواړه خوا همغږي دا کار ترسره شي. ځکه چې که په پاکستان کې دا تعهد کیږي او طالبان له جنګ څخه لاس اخلي، بیا افغانستان کې دوی راځي د جګړې لپاره، او که په افغانستان کې داسې راځي هم باندې ناوړه اغېزه لري.
دا یادونه ورده چې د وروستیو کې د رپورټونو تر مخه په کونړ کې افغان طالبانو د تحریکی طالبان پاکستان د سوات په قماندان مولانا فضل الله برید کړی او هغه یې وژلې. خو د کونړ والی د جګړې رپورټ بې ځایه بلی، ځکه چې داغه پهنه مولانا فضل الله په کونړ کې نشته. تحریکی طالبان پاکستان هم مطبوعاتو سره خبرو کې دغه رپورټونه دروغ بللي او ویلي دي چې دوی د افغان طالبانو په شان ملا عمر خپل مشر ګڼي.
بل پلو د غزنی سیمای چارواکی وای په دغه ولایت کې له طالب وسلوالو سره نخته شوې ده چې په کې درويشتو تنو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوخته ده. دوی وای په نخته کې سرتیرو ته کوم مرګ ژوبله نه دا اوخته. خو بل پلو طالبان وای د دوی یوازې دوه ملګري په دې جنگ کې وژل شوی، دوی وو حکومتي سرتیرو ته د سر د تاوان د اړولو دا هم کوي. سید شاه سقیمی په اړه راپور راکوي.
چارواکی وای طالب وسلوالو تیر شپه د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د سیمایزو او ملي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې وروسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته شوې او پکې دوه لستانه وسلوال وژل شوي دي. دوی وای د نښتې تر پیل کېدو وروسته د ملي اردو سرتیری هم سیمې ته رسیدلې او له پولیسو سره یې مرسته کړې ده. په غزنی کې د 203 تندر قلی اردو د درې ملیوا ویاند نظیف سلطانی وایي نښته د ګیلان ولسوالۍ په واله سیمه کې شوې ده چې درې ساعته یې دوام درلود. دی وایي په نښته کې یولس تنه نور وسلوال هم ژوبل شوي دي. د ګیلان ولسوالۍ په واله سیمه کې طالبانو پر پولیسو بریدونه کړي وو چې وروسته د ملي اردو پرسونل هم سیمې ته ورسېد او په یاده سیمه کې د سرتیرو او طالبانو ترمنځ نښته پیل شوه. په دغه نښته کې دولس تنه وسلوال وژل شوي او یولس نور ژوبل دي. سلطانی وایي په نښته کې سرتیرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی، خو بله خوا بیا طالبان د وراوښتي مرګ ژوبلې په اړه د چارواکیو ادعاوې بیا ساسه بولي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي په نښته کې د دوی دوه ملګري وژل شوي، خو ادعا کوي چې اووه تنو سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وراړولې ده.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای کابل ته د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن سفر ګټور او سولې ته د طالبانو په هڅونه کې به ښه رول ولوبوي. خو بل پلو یو شمیر افغان کارپوهان بیا د مولانا فضل الرحمن نه تمنه لري چې دی به د افغانستان سره د سولې پر وسلو کې کومک وکړي. زموږ همکار اسدالله لودین په کابل راپور کوي.
د سولې عالی شورا وایي چې د پاکستان له دې مذهبي مشر سره یې د سولې د ټینګښت او مذاکراتو ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې تفصیلي خبرې وکړې او دوی نتیجو ته هیله مند دي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي د طالبانو یو شمیر مشرانو د سولې لپاره لیوالتیا پیدا کړې، خو یوازنی خنډ د بې باورۍ د فضا موجودیت دی. ښاغلی شاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مولانا فضل الرحمن سفر د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره یو مثبت ګام و، او د دوی اساسي غوښتنه هم دا وه چې پاکستاني علما باید طالبان سولې ته وهڅوي.
موږ غوښتنه دا وه چې مولانا فضل الرحمن صاحب یا د پاکستان مشران علما هغه د علمي لارې او د اسلامي ارشادات تو دینی نصایح دلاره د خپل مؤثریت او د نفوذ دلاره طالبان مشران دي ته وه صحیح چې د سولې د عالی شورا سره د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبري وکړي. په امید ده چې دا ملاقاتونه ښه نتیجه ورکړي.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن دی و پلاوی په ملګرتیا په یو دوه ورځنی سفر کابل ته راغلی او د شمې په ورځ نه وخت به بیرته خپل هیواد ته ستون شي. د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې مولانا فضل الرحمن په یو رسمي سفر کابل ته راځي. افغان حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره د دینی علماو له نفوس څخه ګټه واخلي، او روانه میاشت په همدې هدف په کابل کې د شاوخوا شلو هیوادونو د دینی علماو غونډه هم جوړه شوې وه. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر بې ګټې بولي. په دې جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالجبار قهرمان په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
د فضل الرحمن په بیکګراوند باندې تر څو زه برداشت لرم، د فضل الرحمن زه خپله شخصا د یو افغان په نسبت باندې د مولانا صاحب څخه دغه هیله نه لرم چې دوی به زما کور ته ګلونه راوړي، او نه د په ټول عمر کې د یوې دقیقې لپاره هم په دې باره کې فکر کړی.
افغان او پاکستاني علماو پریکړه کړې وه چې په 13 مارچ میاشت کې به په کابل کې د دینی علماو یو غونډه جوړوي، خو د پاکستان علما له خپل پریکړې په شا شول او هغه غونډه هم جوړه نشوه. کارپوهان وایي د پاکستان دینی علما په طالبانو کې ډیر نفوذ لري، او که چیرې دغه علما د زړه له تله د افغانستان سولې ته کار وکړي د دوی هڅې به ډیر ژر نتیجه ورکړي. خو دغه کارپوهان دا هم وایي چې اکثره پاکستاني علما د هغه هیواد د استخباراتو په اشاره فعالیت کوي، او هیڅکله هم نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي.
اسدالله لودینو په کابل کې اوس هم د قبایلی سیمو په اړه یو راپور. د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره حکومتي اداره فټا سیکرټریټ وای په وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د پولیو سلور نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. د خیبر پښتونخوا د صحت چارواکي وایي دا چې په ځینو قبایلی سیمو کې وسلوال د پولیو ټیمونو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي، نو ځکه ماشومان په دې رنځخته کیږي. نور تفصیل د انیس اجمل.
د فټا سیکرټریټ د صحت محکمې تر مخه په قبایلی سیمو کې د پولیو د ناروغانو نور څلور کیسونه رپورټ شوي دي. د فټا سیکرټریټ د صحت څانګې چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې د قبایلی سیمې په شمالي وزیرستان کې د پولیو د ناروغانو درې او د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې یو کیس مخې ته راغلی دی چې د دوی په خبره د دې وجه د پولیو د ناروغۍ پر ضد څاڅکي نه ورکول دي. په دې اړه د خیبر پښتونخوا د پولیو د څانګې مشر ډاکټر جانباز افریدی وایي په قبایلی سیمو کې د پولیو د نورو څلورو ناروغانو کیسونه مخې ته راتلل د پولیو پر ضد د څاڅکي ورکولو پر کمپاین بندیز دی. نوموړی وایي:
بالکل دا کنفرم دا راغلی دي وزیرستان په باره کې 40 شو په پاکستان کې، په هغه کې وو په خیبر پښتونخوا کې 3% کې دي، دوه په پنجاب کې دي، 12 نو د څلوېښتو کې 28 کیسونه په دغه کې شو.
بلخوا د شمالی وزیرستان د صحت د محکمې مشر ډاکټر جان امیر مشال لیډیو ته ویلي چې د وسلوالو لخوا د پولیو پر کمپاین د بندیز رستو په قبایلی سیمو کې د پولیو د ناروغۍ پیښې مخ پر زیاتېدو دي. نوموړي د خلکو نه غوښتنه کړې چې باید ماشومانو ته د پولیو څاڅکي پر وخت ورکړل شي چې دا شان د ناروغي د سیمې نه ختم کړل شي.
ایوایلا کاسه دوا کې سینا وشي به دته اور بریک وي کنه، نو اور بریک کو شو دا نه چې ځکه چې یو بچای چې وایي بیاګ نه تقریبا 1000 بچونو ته انفیکشن وشي کنه یو بچی نه. بالکل مستر ار اسپیټل سے می ویکسینیشن ستا چې څنګه مونږه ویکسین خلک غوړي او د لایس کا بچونو ریا او کا بیا ویکسین میر نه ریا خلک څه طریقانو کو مش خو پختہ طریقا چې کوم غوني میر مذاکرات روان دي او دا داس وخر روان ده چې خلک کوشش نه کو چې میزو د ټرون با بیا دغه مخاونه مې د کچې دغه وبای سیکل اختیار کوي او د بیا ورته د ټرون مخاونه مې نه د کنټرول.
دا چې د پولیو د کامیاب کمپاین لپاره د فټا سیکرټریټ لخوا ست تدابیر نیول شوی، په دې اړه د فټا سیکرټریټ د امنیت د څنګه له چارواکو سره تر تماس نیول وروسته بریالي نشو چې د دې نظر واخلو.
که څه هم په نړۍ کې پولیو رنس ورځ په ورځ ختمیږي، خو پاکستان لا هم د نړۍ د یو له هغو هیوادونو څخه دی چې لا هم په دې کې ماشومان د پولیو په رنس اخته کیږي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې
پښتانه په 21 کې
په 1:30 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
یادونه
په پوکم 15 بجې.
زمون غږ د مشال رادیو نوري اوریدونکو په لګه شیبه کې به 12:30 بجې شي. په پوره 12:30 بجو به تاسو د دې سات د مهمو خبرونو سرټکی اوري. د خبرونو نه پس مطبوعاتو ته کتنه کوو، بیا سو مهم رپورټونه لرو، او همدارنګ څنګه چې د لوی اختر ورځې شپې را روانې دي، د قربانۍ په اړه او د اختر د تیاریانو په اړه هم سو رپورټونه را سره دي. یو رپورټ پکې دا دی چې په اسلام آباد ښار کې پښتانه کارګر چې دي، دوی وایي چې څه پیسې راوړې وي، هغه ټولې ختمې شوې دي او اوس دومره پیسې نه لري چې کور ته ستانه شي او د خپلو کورنیو دپاره د خوراک سیزونه واخلي یا د اختر ډالۍ واخلي. د دې راپور اوریدل مه هیروي. خو ورزو فرخنده وزیر ته تاسو ته خبر نو لنډیز باندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری ویلي د امنیتی تړون په ځینو مسلو موافقه ته رسیدلی دي. دواړو له اوږدو خبرو وروسته تېره شپه په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې په ډیرو خبرو رضا شوي، خو لا یې هم ځینې اختلافات شته. د پاکستان د پوزمشر جنرال اشفاق پرویز کانی وایي د حکومت لخوا د وسوالو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي، خو دا یې هم ویلي باید دغه د ملک د آئین مطابق ترسره شي. د بلوچستان په کلاس الله کې په یوې ټرافیکي پېښه شپږ کسان مړه شوي دي، دیرش ژوبل. افغان چارواکي وایي د افغانستان په کندوز ولایت کې یوه 22 کلنه میرمن د په ډزو وژل شوې. د کندوز د ښځو چارو رئیس نادرا ګیا په وینا په وژل شوې میرمن 22 کلنه وه، درې ماشومان دي، وو داسې ګمان کېږي خپل خاوند وژلې ده. د عراق په سمارا ښار کې پرون د سبزي او میوو د بازار مخې ته په یوه بمي چاودنه کې 12 کسان وژل شوي. د پولیسو په وینا په دې چاودنه کې شاوخوا 10 کسان ژوبل هم دي. په سعودي عرب کې د حج مراسم پیل شوي. د ریډیو پاکستان د یو خبر له مخې نن حاجیان د مکې مینا ته روان شوي. حاجیان به په خیمو کې یوه شپه په مینا کې تیروي او خپل عبادت به کوي. د شام په دمشک ښار کې د هغه هوټل سره نږدې 2 موټر ګولې پریوتي، چیرته چې د کیمیاوي وسلو پلټونکو د ملګرو ملتونو کارکوونکي ډیره دي. د دغه هیواد سرکاري میډیا وایي دغه پیښه چې پرون شوې سمرګ جوبله پکې مخې ته نه دراغلي. په داسې حال کې چې د امریکا د کانګرس غړي د بجټ او د قرضو د اندازې پر سر د مسلو په حل کولو کې پاتې راغلي، د ورلد بانک مشر خبرداري ورکړې چې د امریکا او د نړۍ اقتصاد د مالي مشکلاتو سره مخامخ کېدی شي. او د کابل اوسیدونکو د افغانستان د کرکټ تکامي ټیم د لوبغاړو تود هرکلی کړی.
دا خبرونه لنډیز مو د فرخندی وزیر نوریدو د خبرونې په دې برخه کې کورنۍ او نړیوالو رسپانو ته کتنه کو.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل اداري د بجلی په ګراني دولي کلی دي. د کې دنیا او رسپانو وای چې نېپرا د وابډا په سمره د بجلی په نرخ کې د 0.73% پورې اضافه کړې ده، چې پکې د کور د استعمال بجلی نرخ تر 3 روپۍ یونټ او د کمرشل استعمال بجلی لا د دې نه هم زیاته ګرانه شوې ده. البته د 200 یونټو نه کم استعمالونکو باندې دا اضافه نه ده لګو. اداري وای چې د دې نه وړاندې هم حکومت د بجلی نرخ کې اضافه کړې و، خو وروسته هغه اضافه د سپریم کورټ په حکم واپس واغستې شو. خو دا ځل یې هم دغه اضافه د نیپرا د لار عملی کړه، چې ورسره به د ګرانې او بیروزګاری یو بل طوفان راولاړ شي. اداري اخیره کې لیکي چې د بجلی ګرانولو سره د IMF یو شرط پوره شو، او پته نشته چې داسې څو شرطونه به لا نور هم پوره کولی شي. باید چې حکومت د خسارې کمولو لپاره بل سلار ولټوي، ځکه چې بار بار د بجلی ګرانولو سره به حکومت ډیر بدنام شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د افغانستان نه د ناټو عسکرو وتل تر یو کال ایسارولو قرارداد منظور کړی دی، چې تر مخه به اوس ناټو عسکر تر دسمبر 2014 افغانستان کې ایسار وي. او د دې وجه دا خودل شوې ده چې لا هم افغانستان د نړیوال امن لپاره خطر ده، نو ځکه نشي کولی د افغانستان نه ناټو عسکر اوزي. اداریه زیاتوي د نړیوالې ادارې دا فیصله ډیره عجیبه ده، ځکه چې کومو عسکرو په 13 کالو کې یو کار اونکړی شو، هغه به په یو کال کې څنګه وکي. البته د یو کال کې دومره ممکن ده چې افغان طالبانو سره به خبره جوړه شي، او دا شان به دوی ته د افغانستان نه د وتو محفوظه لار ملاو شي. اداري اخره کې وایي چې نړیوالې ادارې له پکار دي چې ناټو عسکرو ته د ایسارې دو موده غزولو پځې دوی د دې خبرې پابند کړي چې ټاکل شوی وخت کې د افغانستان نه خپل وتل یقیني کړي، او د دوی وتو سره سره هلته د امن لپاره هم سنجیده ګامونه واخلي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز لیکي افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سفر خایي د هغو ناهیلیو په لرې کولو کې رول ولوبوي چې په دې تیرو سونیو کې د واشنگټن او کابل ترمنځ د ستراتیژیکو مذاکراتو پر سر د خبرو د نه پرمختګ نه پیدا شوې دي. ځینې افغان او امریکایي چارواکي انګیري چې خایي جان کیری به په عام مظهر کې د افغان حکومت په وړاندې سخت شرایط کې نګدي، خو ځینې نور بیا په دې اندي چې د خبرو د کامیابۍ چانسونه 50% کې لیدل کېږي. نیویارک ټایمز لیکي د اوباما انتظامی تر دې وړاندې افغان حکومت ته د اکتوبر 1 نیټه د ضرب الاجل په توګه ټاکلې وه، او د امریکا او افغانستان ولسمشرانو هوډ ښکاره کړو چې کارتیا ورېدل شو انو د یو بل نه به لرې درومي. نیویارک ټایمز لیکي افغان حکومت په دوه خبرو ټینګار کوي چې امریکا یې منلو ته تیار نه ده. یو شرط دا دی چې افغانستان د امریکا نه د خپلې خاورې د امنیت ضمانت غواړي، او که ضرورت پیښ شو نو امریکا به اړ وي چې پر پاکستان دې برید وکړي. هغه پاکستان چې د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې د امریکې ملګری او اټوم بم لرونکی هیواد دی. افغان ولسمشر دویم شرط دا وړاندې کوي چې امریکایي ځواکونه به د القاعدې پر ضد په خپل سر عملیات نه کوي، بلکې استخباراتي معلومات به راغونډوي او د دغو معلوماتو پر بنسټ به بیا افغان ځواکونه عملیات کوي. بل پلو اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو راپور کې لیکي د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي چې دوی طالبانو سره د حکومت د روغې جوړې د هوډ ملاتړ کوي. د پاکستان سیاسي ګوندونو هم تیره میاشت په ټول ګوندیزه کانفرنس کې د دې خبرې غوښتنه کړې وه چې د وسلوالو سره د سولې وشي، خو بیا وروسته د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود د سولې په اړه ځینې شرایط وړاندې کړل. په دغو شرطونو کې راغلی چې حکومت دې ډزبندي وکړي او د قبایلي سیمونو د خپل ځواکونه بیرته وغواړي. جنرال کیانی په بټاباد کې یو پوځي پریډ یا مارش ته د وینا پر مهال وویل د ملک قومي مشرانو او چارواکو پریکړه کړې ده چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د مذاکراتو ته یو قاور کړل شي او پوز د دې دریز ملاتړ کوي. د نوموړي وینا چې پر ټلویزیون خبرېده ورکېده هم ویل شول چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره یو حل لاره موندل ضروری دي، او که د حل لاره د مذاکراتو د لارې موندل کېږي نو پوز به په دې خوشاله شي، او که داسې ونه شوه نو د عملیاتو کول به د دوی وروستۍ پریکړه وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
په خوست کې د امنیه قومندانۍ په چوکاټ کې د پولیسو یو ځانګړې سل کسیزه ډله جوړه شوه. دغه ډله د ځایي ځوانانو څخه جوړه شوې ده. د خوست د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې یاد ډلې ته ښې عصري وسلې او ټریننګونه ورکول کېږي تر څو دوی په هر ډول شرایطو کې د عملیاتو د ترسره کولو توان ولري. د نجیب الله الوخیل راپور ته پام وکړئ.
تیره ورځ د خوست د امنیه قوماندانۍ په چوکاټ کې د پولیسو سل کسیزه یوه داسې خاصه قطعه تشکیل شوه چې ټول تجهیزات، مالي امکانات، وسلې او وسایط د کمانډو د قطعو په شان دي. د یادې قطعې خاصه ځانګړنه دا ده چې ټول منصوبین افسران او ساتنمنان دي چې په بیړنیو حالاتو کې به د ځانګړو پوځي تکتیکونو څخه په استفادې عملیات ترسره کوي. یادې قطعه سرتیری نه لري او ټوله له خوستیو ځوان افسرانو او ساتنمنانو څخه جوړه شوې چې د خلکو له رسمونو او رواجونو، همدارنګه د سیموالو له ژبې او منطقې سره بلد دي. خوست امنیه قوماندان مل پاسوال عبدالقیوم باقیزوی ویل چې د نوموړي قطعې منصوبینو ته ځانګړي امتیازونه او امکانات په پام کې نیول شوي، او دوی به هڅه وکړي چې نوموړي قطعه د وسلو، وسایطو او تخنیک له نظره نوره هم پیاوړي کړي.
د دې تټیا تشکیل سل نفر دی، سل سره ټول افسران ساتنمنان دي، یو نفر سرباز هم په دې کې وجود نه لري. د دې کې امتیاز نظر نورو پولیسو ته 15,000 په معاش کې تفاوت لري. د دې کې عایشه د کومندو د کیتیا او مربدات په تلاش کې وو چې موږ وکولای شو د دې کې لپاره پیشرفته وسایل چې دوی زده کړې تر سره کړې دي موږ په ډېرو نږدې وختو کښې اکمال او د دې په لاس یا په اختیار کې ورکړو چې هغه د شکې دي، هغه اوان دي، هغه 82 دي او د هغه د شپې دوربینونه دي او داسې نور.
د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مشر محمد همایون همایون د خاص قطې منصوبینو ته په خبرو کې د هیواد او خلکو په مقابل کې د دوی مسؤلیتونه په ډاګه کړل.
خاص قطه هغه خالق دي چې خاص عملیات به سرته رسوي، او د خاصو عملیاتو دپوره خاص خالق په کور دي، او دا خاص خالق به خاص مهارت ولري او د خلکو سره به خاص یو مخصوص چلند وکړي چې هغه په خلکو نګرون او خالق په دې قطه باندې مین وي دې دې پوره باید خاص زیوی خاص مړی مخصوص مړی دې دې پوره وي زکه چې دې په اول قدم کې دې ټولو نه مخکې ځون شهادت ته ور کوي او دې خلکو دې پوره ور کوي دې وتر دې ستن دې پوره ور کوي
د خو زولما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی د پولیسو د خاص قطعي منسوبینو ته ویل
دا فکر ما کوا چې نن مو په کور کې ور بلیږي ته په امن کې سبو دا ورې تو کور تار ته مو کور تار ته هر ځای چې کلاکه دفاع وکړو په میړانه دفاع وکړو په غیرت دفاع وکړو هر ځای چې نور د بغیرت تو پرېږدو هر یو خپل وظیفه ته کلاک و درو عالم پیدا دی عالم وظیفه اجرا کوي انجینر دی انجینر وظیفه اجرا کوي عسكر پیدا عسكر وظیفه اجرا کوي
د یادونه ور د خوځ پوزي کار په هانو نظر د افغانستان د امنیت د خوندیتوب لپاره د ځانګړي اهمیت څخه برخمن دی په دې ورستیو کې خارجي پوځیان هم په دې هڅه کې دي چې د نوموړي ولایت د سرحدونو د خوندیتوب لپاره د افغانانو څخه متشکل قطعه زیات کړي
د افغانستان د کرکټ ملي ډلې په متحده عربي اماراتو کې د کینیا لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د 2015 کال نړیوالو لوبو ته لاره پیدا کړه دغه لوبډله چې پرون افغانستان ته ستنیدانو خلکو اتڼونه کول جشنونه منځل موسیقي غږول او د افغانستان ملي بیرغونه همدارنګه د کرکټ د لوبغاړو انځورونه په هوا کې رپول د مشال رادیو خبریال معصوم میوان دغه غونډې ته ورغله
د کرکټ ته ملي ډلې د هرکلی لپاره د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د حکومت کابینې او ملي شورا د دوړ جرګو یو شمېر غړي او زرګونه عام خلک راوتلي وو د کابل نړیوال هوایي ډګر د شنبه په ورځ ناوخته په همدې خاطر د ملي اتڼونو او نور خوشالیو شاهد وو د کرکټ ته ملي ډلې کپتان محمد نبی ساخیل خپل ورستی بریاوی د افغانستان لپاره ځانګړي لاسته راوړنې وبللې
دا یو ډېر غټه کامیابی ده او ټول ولسته مبارکي وایم دې ډېر کامیابی نه موږ راوړې خدای یو د خوشحالي ده چې موږ 2015 ورلد کپ ته پکې وته دې کې اول ځل د افغانستان لپاره دا مشران چې موږ لپاره درغلي په ایرپورټ دغه ډېر زیاته مننه کوم خلک چې موږ دلته هر وخت دواګانې کړي هغه ته ډېر زیاته مهرباني او ډېر مننه درکوم
افغان ولسمشر حامد کرزی د کرکټ ته ملي ډلې د ورستی بریا واستاینه کړې وو او امر یې کړی و چې د ډلې د هر کلي لپاره ځانګړي تدابیر ونیول شي د کرکټ ملي لوبډلې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې د کینیا لوبډلې ته په یو شل اوریزو لوبه دوه ورځنی لوبه او په یو څل ورځنی لوبه کې ماته ورکړه خو له کینیا څخه په اخر نشل اوریزو لوبه کې ماته وخوړه ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ډله د 2015 کال د 15 اوریزو سیالیو په نړیوال جام کې چې په استرالیا او نیوزیلند کې کیږي ګډون خو افغان ډلې په دې سره یوازې نړیوال جام ته لار پیدا نه کړه بلکې تر هغه مخکې هم څو نړیوالې لوبې کوي چې په نړیوالو ټلویزیونونو کې به په ژوندۍ بڼه خپرېږي د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې هم د شنبه په شپه د کرکټ د ملي ډلې لپاره د موسیقي او خوشي پروګرامونو جوړ شوی و چې حکومتي چارواکو د سیاسي ګوندونو ځینو مشرانو او عام خلکو ګډون کړی و عام خلک د کرکټ د ملي ډلې د اتلولۍ ستاینه کوي خو له دې څخه به هم هیله کوي چې په نړیوال جام کې هم افغانستان ته لوی بریاوې راوړي
صاحب ناصری نن دوستانو سره اکثر راغلی یو دلته خورا خوشاله يم زما په نظر مونږ د دې ورتیا لرو سه افغانستان یو خې بریاوی ته لاس کړی او په نړیوال کرکټ ورلد کپ کې خپل یو نوم خې او خپل مقام ثابت کړي
موږ ویاړو چې افغانستان د میچو ګټلو او مونږ ستل افتخار کوو په افغانانو باندې
زه ویاړم چې افغانستان د تل لپاره دغه افتخار راوړي راتلون کې لپاره غواړم چې جهانی کپ راوړي افغانستان د تل لپاره ژوندۍ وي زنده باد افغانستان
د کرکټ ته لوبو کتونکو او چیرډونکو په دې باور دي چې که د کرکټ ملي ډلې ته ډیر پام وسی نو دا امکان هم شته چې افغان ډله په نړیوال جام کې هم ښه مقام خپل کړي د افغانستان د کرکټ ملي ډلې په څولندو کلونو کې خورا ډیر بریاوې افغانستان ته راوړي او په پرلپسې لوبو کې د نړۍ ډیر پیژندل سو ډلو ته ماته ورکړي ده
معصوم میوندو په کابل کې ملالی یوسفزای د نوبل جایزې په ګټلو بریالي نه شو خو په نړیواله کچه شهرت ترلاسه کړي زرونه ګټلې او د تعلیم او د میرمنو د حقونو د چارو مبارزه ګڼل کیږي او خلک یې غږ ته خورا زیات اهمیت ورکوي د پاکستان ډان رسپانې په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې مهمه برخه تاسو د مشالې ډیو همکار هدایت سلطانی وړاندې کوي
ملالی یوسفزی کسا هم ساکل د سولې لپاره د نوبل جایزه ونګټله خو په نړیوالو کچه یې ستاینه او درناوی وشوه ملالی د نجونو د زده کړو لپاره کمپاین کوي چې وسلوالو طالبان تیر کال په سوات کې په یو بریټ کې پر سر وشتله او سخت یې تپی کړه ملالی په خونځیو کې د نورو نجونو په شان نه و هغه څه چې په دې ورځو کې د هغې په اړه په نړۍ کې خبرېږي دا حقیقت څرګندوي چې هغې په ډیرو ناسمو شرایطو کې د نجونو د تعلیم او حقونو لپاره کمپاین کړی دی. دا نورسپانه لیکي، ملاله چې ویار ګڼل کېږي او د ښوونځیو په میلیونونو نورو ماشومان چې دای په دې اړه خبرې کولی شي، پاکستان وهڅوي چې د نړیوالو تعلیم خوب په حقیقت بدل کړي. پاکستان د نړیوالو او سیمه ییزو معیارونو له مخې په ښوونځیو کې د ماشومانو شمیر د تعلیم د کیفیت یا هم په دې برخه کې د اساسي پروژو او په عمومي ډول عمومي ښوونځیو د سیستم له درکه په ټیټه کچه کې راځي. د ناسم تعلیمي سیستم د سمولو لپاره یوازې د پیسو لګول په کار نه دی، بلکې فدرال او صوبایي حکومتونه دې ته اړتیا لري چې مالی ازادي ولري، څه وکړی شي پر تعلیم او روغتیا لګښتونه وکړي. دان لیکي، هر حکومت راځي د تعلیم د سکتور د پرمختیا ژمنه کوي، خو یوه په دې برخه کې هم مهم کار نه دی کړی. ورسپانه بیا د ملالې مبارزې ته اشاره کوي او وایي ملاله ثابته کړه چې یوه منفرده قوي او بې اساره غږ کولی شي.
هدایت سلطانی د پاکستان د بجلی قومي ادارې نپرا یو ور بیا د بجلی په نرخونو کې اضافه کړي. اوس په عام خلک د یو کیلو واټ بجلی بیا 30 روپے جمع کوي، خو په تجارتی بنیاد د بجلی بیا به تر دې هم لوړوي. په پاکستان کې د بجلی نرخ تل مخ په بره روان وي او د دې ملاله خلکو ستونزې زیاتېږي، ځکه عام پاکستانی خلک وایي چې آمدنې دومره نه دی چې د دې ګرانۍ بوج برداشت کړی شي. اسلام آباد نه احمد الله په دې موضوع راپور را لګل.
نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتارٹی یعنی نیپرا د بجلی نرخونو نه متعلق د سپریم کورٹ په حکم واپس اخستې شوی حکومتي نوټیفیکیشن بحال کړی دی او د یاد شوی ادارې وینا دا چې حکومت د بجلی نرخونو کې اضافه د قانون مطابق کړی و. د اوبو او بجلی لخوا 13 ورځ جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی دی چې د 200 یونټو پورې بجلی استعمالونکو خلکو لپاره د بجلی په نرخونو کې اضافه نه ده کړی شوی، خو د 200 نه تر 300 یونټ بجلی استعمالونکو لپاره په نرخ کې 3 روپۍ او 90 پیسې یونټ په سر اضافه کړی شوی. چې دا شان نوې نرخ 12 روپۍ او 9 پیسې فی یونټ مقرر کړی شو. د 300 نه تر 200 یونټ پورې بجلی استعمالونکو لپاره په یو یونټ کې 3 روپۍ او 15 پیسې اضافه وکړي شو، چې نوې نرخ 14 روپۍ مقرر کړی شو او 200 یونټ نه زیات بجلی استعمالونکو لپاره په نرخ کې 2 روپۍ او 93 پیسې د یونټ په سر اضافه وکړي شو، چې نوې نرخ 13 روپۍ مقرر کړی شو. په نوټیفیکیشن کې ویل شوی دی چې نوې نرخونه بعد روانه میاشتې د اولنې نیټې نه عملي وي. مشال ریډیو سره خبرو کې د اوبو او بجلی لپاره د سینټ د قائمه کمیټې چیرمن سینیټر زاهد خان اویل چې نرخونو کې د اضافه په حق لای 13 ورځ د کمیټې اجلاس را بللې وو، چې پکې د نیپرا چیرمن ته اویل شو چې په نرخونو د نظر ثانی وکړي.
ترون مونږ په دې باندې نیپرا را وستې و، مونږ په هغه باندې ډېر خبرې وکړې. دا دې کم سوې دا ټول غلط وې. دوی د IMF سره اګریمنت کړی دی او دا هغه اګریمنت په وجه باندې چې قیمتونه زیاتې دا د بجلی د خپل قیمت نام زیاتې چې په کوم قیمت کې تر افیشن پریوزي په دې باندې مونږ پرون دا غي سره ډېر سخت دغه وکړو، خو دا غي باوجود چې حکومت غواړي چې هغه دوشي نو هغه د حکومت دلاس مجبور او مونږ دا بیا پات پښتن تاریخ او ته مونږ ته وی چې ګوره داسې چې تاسو کوی دا تاسو ډیر غلط دی او دا سیول ګورنمنت د دې سزا به بیا عوام ور کوي، ولی چې نرخونه په هر یو سي چې دا غوږ غړیږي.
د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي چې بجلی نرخونو کې د اضافه لوجه په ګرانۍ او بیروزګاری کې به نور هم اضافه وشي.
ایمیت پروګرام چې حکومت اغستل نه ایمیت د طرفه شرطونه کې یو شرط دا او حکومت چې کومه په بجلی باندې سبسډي ورکول نه هغه سبسډي به دا وټرا کوي، دا غي د وجه نه نرخونه چې ډیر بجلی دبل شو. پر اوس وخت کې خو مهنګایي او بیروزګاری د مخ کې ډیره زیاته واده، نو زما په خیال سره په دې اوس وخت کې حکومت د ایمیت په پرشر باندې کوم فیصله اغستې ده. دا یو ښه فیصله نه ده، ځکه چې دینه مهنګایي نور هم سوا شي او د خلکو کم قوت خرید چې دی هغه به نور هم کمزورې شي او اکنامي ګروت باندې هم دا غي بد اثر کوي.
یاد دی وی چې دا اضافه صرف د کورنی استعمالونکو د پاره ده او کاروباري مقصد لپاره استعمالونکو بجلی نرخونه د دینه هم زیات دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
د خیبر پختونخوا د زناور او د سارو د محکمه لایف سټاک چرواکی وای د سارو نه انسانانو ته د کانګو وایرس خوريږي چې تر یو بریده خطرناک وایرس وي. بل پل ولسی خلک وای نن سبا خلک د قربانی لپاره ساروی اخلي، نو ځکه د سارو نه انسانانو ته د کانګو وایرس د خوریدو زیات امکانات لیدل کیږي. دوی د لایف سټاک د محکمه نه وختنه کوي چې د دې غم د اخرینو تفصیل د پیښور نه د شبیر جان پر راپور کې.
په پیښور کې د لایف سټاک یا ځناورو او سارو محکمې یو مشر مشال لیډو ته وویل چې کنګ وارث د انسانانو نه ځناورو ته یا د ځناورو نه انسانانو ته لګیدونکي وارث دی او د دې د وجه انسان ناروغه کیږي او د هغه ژوند ته هم خطره کیدی شي. دوی زیاته کړه چې دا وخت د خیبر پښتونخوا هزارې ډیویژن او هنګو ضلع کې یو څو کیسونه مخته راغلي دي، ولې د دوی د مخنیوي لپاره دوی ګامونه پورته کړي دي. د محکمې لایف سټاک یو ډاکټر اسلام مشال لیډو ته د کنګ وایرس او د دې نه د ځان بچ کولو په حق لا صدارنګ وویل بالکل حکومت محکمہ صحت او د لایف سٹاک ته محکمه نه غوښتنه کوي چې دوی دې د سارو میلو ته په بیړنۍ بنیادونو باندې لاړ شي، ټومونه د جوړکړي او هلته کې د احتیاطي تدابیر هم پورته کړي او اولس قصابان او سارو سوداګر دتنه هم خبر کړي. یو تن انعام الله په دې بابلا مشال لیډو ته وایي،
چونکه اختر را روان دي نو قرباني به کیږي، کم دلته لایف سٹاک دي هغه لا پکار دي چې راشي د منډو ته کم ځای کې چې د ساروي خرڅيږي، کم ځای کې چې ساروي ډیر وي چې هغه د دې معاینه وکړي، دا وګوري چې د کې کانګو وایرس تا کې نشته. دې اسي ناشتي دي سکه په زرګونو لکونو تنخواګانې لې چې دې معاینه وکړي وګرځي، او بیا هغه د بچاو سره طریقې دي چې عوام او عام زمیدار او قصابان ټول په دې باندې پیکي.
دا چې د لایف سٹاک محکمې د دغه وایرس ته مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړی دي، نو ډاکټر اسلام جاتوي،
نو اختر نمخ کې چې په مول ته مختلفو سونو دلته راځي، راځینو دا امکان کې دي شي پرځه کې چې د دې بیماری د خورېدو خطر ډېر زیات شي. د سره خوده لپاره بیا موږ خپل څومره انټری پوینټس دي، د باندې موږ چې د کمپونه چې د ریټرن دي کیمپس موږ قائم کړی دي، هغه کیس موږ هلیکار لګیا دی او باقاعده چې د کونی شینی چې کوم دي تر د دې لپاره چې کوم سپری دا هغه کوي دا سه په څومره میلې چې کوم دي لوی میلې خاص کر پای کې تقریبا زیات میلو به زمونږ د محکمې چې کوم هلیکار دی لګیا دی او وی د سپری کوي.
یادونه ول دا چې د ډاکټرانو په وینا د دې وایرس انسانانو ته د لګیدو سره سم دوه غټه نخې دي، تیز زکام شروع کېدل یا د پوز را بدل او تیز تبه، او باید مریض هم دغه وخت کې زر تر زره ځان ډاکټر ته وخایي نو د علاج ممکن دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
خو دا خبره هم له یادونې وړ بولو چې هر هغه څوک چې تبه وي او زکام وي پوزې رابېږي، ضروري نه ده چې هغه د کانګو په وایرس باندې اخته وي. د دې نور وجوهات هم کېدای شي ډاکټر ته ځان وخی. د جلال آباد ښار د مال منډۍ تر څنګ په شنو پارکونو کې هم د تیرو څو ورځو راهیسې د پسونو یا ګډورو د خرڅلاو بازار لګېدلی چې هر ورځ ورته په سلګونو ګډورې راوړل کېږي. د منډۍ جلاپان یا بیوپاران له خپله کاره خوشاله دي، خو هغوی چې د قربانۍ لپاره ګډورې اخلي د مالونو له ګرانۍ نه شکایت کوي. زموږ همکار باز محمد عابد دغه منډۍ ته ورغلو.
که یو لور ته د جلال آباد مال منډۍ ته د ننګرهار له بیلابیلو ولسوالیو څخه بیپاران د قربانۍ سروي راوړي، نو بل لور ته هغه کوچیان چې تر اوسه رمې ساتي او له سړو سیمو څخه ننګرهار ته په کډه راغلي، له خپلو رمو څخه یې نر ګډوري بازار ته راوستي او د ښار په سرسبزي پارکونو کې یې خرڅلاو ته درولي دي. یو تن شپونکې خوشاله و چې خپل ګډوري په خبای خرڅ کړی وو.
کوم خام یې نوم دی او خپل رمال روخ نران لرمې نه راباس او دلته خرڅو لاس زره دو لاس زره پنځه لاس زره دغه څه خرڅیږي.
یو تن بای پار چې اخیستل او خرڅول کوي له خپل کار ناراضي وو.
زمانو گلزار خان ما را اوس دغه د پسان یو سودانه د خرڅ لپاره او خپل کورنی پسان می ساتلو ټول دغه ملي ترغلو په دې مله کې رقم پسان شته دی د 3009 سنتر 5000 پر تر ولاسه شپاله زره پوری مختلف ریټونه دي. ته ول زانه می را اوس 15 دانه می تنه خرڅ کړو بش پک پات شپو کې سبې می درې تنه خرڅ به می درې نور واخستل د څور ز کې ز ډیر راځم د الله.
خو هغوی چې د قربانی د ګډورو د اخیستو په خاطر راغلی ول د سګنی نرخ ل لوړوالي څخه شکایت کولو. دوتنوی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
نوم عبد القیوم نه غواړم قربانی لپاره یو مال واخلم. متاسفانه چې قیمتونه قربانی د مالونو ډیر زیات جګ شوی دي.
زه د کونړ ولایت ما وسېګم بي سودو کې سکال چې ډیر ګران دي مالونه نو کوس نه کی سار راوته ما د ماسپخین 2:30 بجې دي او مال باندې مې سوس ونه پسانم دا سوليخ 2000 روپۍ باندې غټ پسونه یو واړه چې د 3000 روپۍ باندې
کسه هم د ډیرو خلکو قربانی کول ته وس نه کیږي. خو اوس چې په ډیرو پښتون میشتو سیمو کې د لوی اختر په مناسبت په قربانۍ کې د برخې نیول یو رواج ګرځېدلی، نو هر څوک دا کوشش کوي چې په څه نه څه شکل قرباني وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اسلام آباد ته د خوارې مزدورۍ په غرض ورغلي مزدوران، پښتانه مزدوران، وایي چې لوی اختر راغلو او دوی دومره پیسې نه دي ګټلې، نو پریشانه دي چې اختر به څنګه تیروي. په مسافرۍ کې به تیروي که کور ته بستنېږي؟ او که کور ته ستنېږي نو څنګه بستنېږي؟ زموږ همکار احمد الله ورغلی او د ځینو مزدورانو سره خبرې کړې او دا راپور یې جوړ کړی.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو نه اسلام آباد ته د خوارۍ مزدورۍ په تکل راغلي دیاړیمان مزدوران وایي چې لوی اختر رانږدې دی او مزدوري نه ده کړې، نو پریشان دي چې اختر به څنګه تیروي. مشال ریډیو چې کله د اسلام آباد په پشاور موړ سیمه کې ځینې مزدورانو سره خبرې وکړې، نو د هغوی وینا وه چې یو خوا حکومت د بجلی او پټرولو په نرخونو کې اضافه وکړه چې ورسره ګرانی ډیره زیاته شوه، نو بلخوا دومره مزدوري ورته هم نه ملاویږي، نو اوس پریشان دي چې د اختر د ورځې شپې به څنګه تیروي. د پېښور سره تعلق لرونکي شیر محمد وایي چې اختر لپاره یې هیڅ قسمه تیاریانې نه دي کړې.
زمونږ حالات دلته کې ډېر خراب شول، مخکې چې کومې پیسې مېسې وي هغه مونږ نه خرج شول لګېدي، او نور زمونږ دلته مزدوري نور نشته دی. هر طرف ته زمونږ حالات خراب، نو بس په دې وجه باندې مونږ خلکو ته مزدورانو ته لږ ته تکلیف هم دی او لږ پریشان یو. که داسې لږې ډېرې پیسې پاتې وي نو په هغې به مونږ کورونو ته ځان ورسو، هلته پیسې ګزارل خرچه مرچه وشي بیا به سرتندې به
یو بل مزدور اسلام غنی وایي چې اختر خود شتمنو خلکو وي، بس دومره مزدوري راته ملاو شي چې بچوله د خوراک څخاک څه بندوبست وکړم نو دا مې اختر دی.
څه تیاری کړی ده؟ خو دغه غریب کله مزدوري لګي او کله نه. 1900 روپۍ مې جمع کړي، بس څه به وشي خو چې سکې یا نور به بیا کار زرا لوزل. خوشاله وسه شو یو غریب سړی، خو پریشان وي نو اختر بس خون ولي نه وي. خدا چې لکه انسان سره پیسې وي حالات خراب دي.
د 400 نه راغلی فضل واحد وایي
پیسې نری ګټلی دی ځای کې د کار مزه ترے نه، بس دی ځای کار خوسم خراب شوی دی اړه مزدوران زیات دی ډیر زیات دی، نو بس یې سم نری کړی اختر لا.
د ثوابی سره تعلق لرونکو نوید علی وایي چې اسلام آباد ته په دې غرض د مزدورۍ لپاره راغلی یم چې دومره پیسې وګټم چې واړه خويندورون لپاره پرې جامې پیزار واخلم.
رونه میری واړه یو لسم کړي بل په دوه لسم کړي، او خويندې میری یو دوا زرا یې لپاره چې دین د کپلو مو پروسه چې تیارانه کومه دا شان چې د پیزار زم چې یو وسم کنه اختر مناو کې کنه. دې هفته کې هم یو درې ورځې کار کړی، یو 100 روپۍ 300 روپۍ خامہ خبر.
د مزدوران وایي چې حکومت له پکار دی چې د اختر په موقع زمنګ لپاره د سپیکج اعلان کوي چې موږ هم د اختر د خوشالیانې د خپل بچو سره په شریکه تیرولې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د احمد الله همدی راپور سره د خبرونې رستو شیبو ته نږدې کیږو. نجیب امیر ته اجازه ورکړي او تاسو د نغمې په واسه کې سندره وره.
سبانا